الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. محترم مسلمانان ورونو مش بیان د ایمان شروع کړیو. تیرې دوې جمعې مهم بیان د ایمان وکی او نن هم بحث په د ایمان په مسله کې دی. موږ د ایمان بحثونه تقسیم کړي وو پر لسو باندې، چې لغوي معنا و د ایمان، شرعي معنا و د ایمان، رکن و د ایمان، څلورم شرط و د ایمان، پنځم صفت و د ایمان، شپږم شرط د بقا و د ایمان، اووم حکم و د ایمان، اتم مذاهب و په ایمان کې، او نهم فرق و په مابین کې د ایمان و د اسلام، او لسم شعبې وې د ایمان. دا لس بحثونه وه. د دې لسو څخه مو درې بیان کړي وه چې لغوي معنا د ایمان وه، چې ایمان په لغت کې تصدیق و، او شرعي معنا د ایمان وه چې تصدیق کول په ټولو هغه شیانو باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته قرباني کړی د الله د جانبه. او درېم چې رکن د ایمان هم بیان کړی مو چې دوه رکنه د ایمان وه، چې اقرار په خوله، تصدیق په زړه، په هغه شیانو باندې چې ایمان قربانې راوړل فرض دي، چې هغه شیان به په صفت د ایمان کې ذکر سي. خو دغه دوه رکنونه چې یو اقرار او یو تصدیق و، تصدیق په هیڅ حالات کې سقوط نه قبلي، هر وخت به د مؤمن سره ورسره وي، او اقرار هم سقوط نه قبلي مګر په یو وخت کې چې دی زورګر سي، اکراه او زور ورباندې وسي، پر خپل مرګ باندې وبیریږي، د زور په وخت کې اقرار ساقطیږي، او یا خو چې ګونګۍ خبرې نسي کولی. یو څوک چې ګونګۍ خبرې د سره کوای نسي، په ژبه څه ویلی نسي، نو د هغه په حق کې هم اقرار د هغه څخه ساقط دی، فقط ام هغه د زړه تصدیق د ده ایمان دی. او منگر یو اشاره چې اشاره وکیم دا کافی ده، چې الله تعالی حق دی، دی سر وشوری چې هو حق دی، چې یو څوک ورته وایي الله یو دی، دی سر وشوی وایي هو، یعنی یو دی، یا په ګوته اشاره وکي، یوه ګوته پورته کړي چې الله واحد دی، د ده په حق کې همدا په ځای کې دا اشاره په ځای کې د اقرار ګرځي، او تصدیق د زړه ورته کافی دی بس. نن زموږ بحث د هغه لسو بحثو څخه په شرط کې د ایمان دی. شرط د ایمان ښه په غور سره یې واوري. د ایمان د پاره هم شرط سته، شرایط لري ایمان. دا هغه یو بحث شاخونه لري، دا یو بحث ځینې کوو. د هغه لسو بحثو څخه نن دا څلورم بحث دی چې شرط د ایمان دی. نو یاد وساتی چې د ایمان شرطونه اووه دي. اووه شرطونه د ایمان دي. یوارې به اجمالاً ووایو، بیا به تفصیل ذکر کو. د ایمان اووه شرطونه دي، لکه د لمانځه شرطونه چې وایه په شروع کې سوالات چې چاته شرطونه دي د لمانځه. د ایمان اووه شرطونه دي. اول، ایمان په غیب باندې. دوهم، ایمان په خپل رضا باندې. دریم، حلال حلال بلل. څلورم، حرام حرام بلل. پنځم، علم غیب خاصه د الله تعالی بلل. شپږم، خوف او بیره درلودل د الله د عذاب څخه. اووم، رجاء امید درلودل د الله تعالی د رحمت، د بخښنې، د جنت امید درلودل. رجاء دا اووه شرطونه د ایمان دي. نو که زموږ څخه څوک پوښتنه وکړي چې د ایمان شرطونه څو دي، موږ ورته وایو چې اووه دي. بیا اجمالاً بیا وایو، چونکې دا بیان دا عام شار کې ټوله اوري که په دکانو کې ناستی دکانداران، که په کورو کې ناستی عجزه، که په یو کار باندې اخته دي خو دوی هغه راډیو څخه اوري، نو زموږ بیان دغه ټوله اوري. د ایمان مسله ده ډیره ضرور په غور سره دې واوري مسلمانان، چې خپل په ایمان باندې پوس شي. ایمان مانا چې موږ مؤمنان یو، څه شي دي. نو شرط د ایمان، شرایط د ایمان، دا اوه شرطونه دي: ایمان په غیب راوړل، ایمان په خپل رضا سره راوړل، حلال ته حلال ویل، حرام ته حرام ویل، علم غیب خاصه د خدای تعالی بلل، خوف و بیره د الله د عذاب څخه امید درلودل د الله و رحمت لره، دا اوه شرطونه د ایمان دي. که دغه هر یو نه وي، د ده ایمان نشي پر ځای کېدای. لکه اودس چې شرطونه د لمانځه چې نه وي، لمونځ یې نشي کېدای. چې یو سړی اودس نه لري، تیمم یې نه وي، نو دی لمونځ کوي د کومې خوا بیې لمونځ شي؟ او یو سړی په مردارو کالو او رسیدګي هم کېږي پاکو کالو ته، او دی بیا هم په یاد یم دی او په مردارو کالو لمونځ کوي، دا کله صحیح کېدای شي؟ یو سړی ته طرف د قبلې معلوم دی چې دغه طرف ته ده، او دی بیا بل طرف ته دریږي لمونځ کوي، نو کله یې لمونځ صحیح کېدای شي؟ شرط د شي چې نه وي هغه شی به نه وي. نو د ایمان شرطونه ضرور دي، زده کول یې په ځان کې راوستل یې. اوس یې تفصیل دا دی: اول شرط د ایمان چې په غیبو باندې ایمان راوړل دي. د دې ثبوت په دې آیات کریمه سره سوی دی چې د سورة بقرې په دغه اول کې چې: ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب الذين يؤمنون بالغیب. آیات کی نور هم ستا څه، خو دغه کلمه د ایمان په باره کې ده. الذين هغه کسان چې دا متقیان، يؤمنون بالغیب، چې ایمان لري په غیب سره. نو غیب لره شرط. که یو سړی دا وایي چې یاره زه په خپله ونه وینم، باور مې نشي کېدای، نو دی وایي زه به الله تعالی هم په خپله وینم، او د الله رسولان به هم ګرده وینم، ملایکې به هم وینم، ورځ د قیامت به هم وینم، جنت به هم وینم په خپلو سترګو، او نار و دوزخ به هم وینم په خپلو سترګو، نو بیا زه ایمان پر راوړم. دی مشاهده غواړي، نو دی مؤمن نشي کېدلی. د مشاهدې هغې د ټولو شیانو مشاهده سره چې سي هغه ایمان نه، ایمان به په غیب سره. یؤمنون بالغیب، ایمان بلری په غیب باندې. د غیب سره څه شی مراد په دغه آیات کریمه کې؟ ایمان په غیب باندې څنګه؟ د غیب څخه دا مرادی چې الله تعالی زموږ د سترګو څخه غایب دی. په سترګو موږ الله تعالی ذات د باری تعالی نه وینو، صفات یې زموږ د سترګو څخه غایب، ذات یې زموږ د سترګو څخه غایب دی، او ملائکه زموږ د سترګو څخه غایب دي، او ورځ د قیامت زموږ د سترګو څخه غایب ده. جنت مو لیدلی نه دی، جهنم مو لیدلی نه دی، پل صراط مو لیدلی نه دی، میزان و تلل د اعمالو مو لیدلی نه دی، او داسې نور ډیر شیان. مگر زموږ ورباندې ایمان دی، زموږ ورباندې باور او تصدیق دی چې یقینا دغه شیان سته. ذات د باری تعالی سته، صفات د الله تعالی سته، په هغه ټولو کاملو صفتو سره چې دی موصوب دی هغه ټوله سته. ذات د باری تعالی سته، پاک دی د ټولو نقایصو نقصانو څخه. دا ټول د ایمان مؤمن به شیان چې دی دا حق دی. د غیب څخه دغه مراد چې په غیب باندې ایمان، دا شیان چې لیدلی نه دي مګر باندې ایمان دی، دې ته وایي ایمان په غیبو باندې. نو انسان څخه دغه شیان په دې دنیا کې غایب دي، او دی به ایمان ورباندې راوړي. پر ده باندې فرض ده چې دی به دغه شیان مني، بیا دی مؤمن جوړېدای شي. ایمان په غیبو باندې. پدغه ځای کې دا د یؤمنون بالغیب ایمان پر غیب باندې پر دې باندې یو درې سوالونه کېدای شي. دا هغه به جوابونه مفسرینو ذکر کړي دي، جوابونه به هم یاد کړو او سوالونه به هم یاد کړو. اول دلته دا راځي چې یؤمنون بالغیب دا متکیان ایمان لري په غیب باندې، د بلې خوا په دغه شرایطو کې په دغه شرایطو د ایمان کې موږ تاسې دا وویل چې علم غیب خاصه د باری تعالی ده او ایمان خپله تصدیق دی او تصدیق یو قسم د علم دی. نو علم خو پر غیب باندې یوازې باری تعالی رات الله تعالی لري، نو انسان به څنګه پر غیب باندې علم ولري؟ پر غیب به تصدیق څنګه ولري؟ پر یو شی چې یعنی معنا علم نه لري تصدیق دی نسته. دا هم یو مهم سوال دی چې ایمان معنا تصدیق، تصدیق دا یو علم دی او علم خو چې پر غیب باندې هغه د الله تعالی دی، نو بنده څنګه په غیب باندې علم راوړي؟ پر غیب باندې به دی څنګه علم ولري؟ د دې جواب دا دی چې غیب دوه قسمه دی. یو داسې غیب دی چې غیب بی د حواسو څخه د انسان د سترګو څخه غایب، غیب د سترګو څخه د غوږ څخه د بوی چې په پزه نسي احساسوای، اواز یې په غوږ نسي اورېدای، خوند یې په خوله نسي څکلی، په سترګو یې ادراک نسي کولی، دغه یو شي ته هم غایب وایي. یو غیب دغه دی چې د حواسو څخه غایب، یو غیب دا دی چې په دلایلو سره دلایل یې وجود نه لري. د حواسو سم غایب او دلایل یې د دلایلو قرائنو دلایل یې نه. پر غیب باندې چې خاصه د باری تعالی د هغه غایب شیان دي چې هم د حواسو څخه غایب هم یې قرائن او دلایلو قرائن یې نه، دغه ته غیب وایي. نو پر دې باندې علم چې صفت د باری تعالی دی، خاصه د خدای تعالی ده، هغه هغه غایب شیان چې د حواسو سم غایب او د قرائنو دلائلو قرائنو ور باندې نه، داسې غیب باندې علم یوازې باری تعالی لري. یو داسې غیب دی چې د حواسو غایب منګر په دلائلو په قرائنو سره ثابت دی، په دلایلو ثابت دی، په قرائنو سره ثابت دی. پر داسې باندې غیب وای بنده د پاره راتلی شي. یو مثال یې داسې ویل کېدای شي لکه یو سړی دی، ته خبر یې چې هغه حج ته تللی دی، د حجانو د راتګ وخت دا، حجان راځي، د هغه سړي و کوټې و کور ته په ډله ډله خلک ګرځي او راوځي او ورځي. دا وستا لیدلی نه هغه حجي چې رالی کور ته، مګر ته بیا یو چا ته وایه چې پلانکی راغلی د حج، ځکه چې په ډله ډله خلک یعنې ورتله و راوتله. دغه قرینه ده، دا دلیل بولي. ته د دغه دلیل څخه علم لرې، دا په دلیل سره علم، دا د غیب علم نه بولي. الله تعالی په دغسې دلایلو باندې بالکل ښکاره ده، که اسمانو ته ګورې، که مځکې ته ګورې، که کائنات و مخلوقات ته د الله تعالی ګورې، دا ټول دلایل دي د ده پر وجود باندې چې دغسې یو ذات شته چې دغه شیان یې موجود کړي دي، په دلایلو سره بالکل ظاهر او ښکاره ده. مګر د سترګو د ادراک څخه د حواسو څخه دی غایب دی. نو ایمان په غیب باندې چې هغه خاص چې دا بندگان راوړي، دا معنا چې دغه شیان یې د سترګو څخه غایب دي، د حواسو څخه یې غایب دي، مګر اما په دلایلو سره ثابت دي ایمان په غیب باندې. دوم سوال دلته دا کېدای شي چې د ایمان په شیانو کې چې سړی به ایمان ورباندې راوړي، یو د هغه شیانو څه دا دی چې رسول پاک علیه الصلات والسلام به په صفت د رسالت سره مني، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به سړی ایمان لري. و سوال دا دی چې صحابه او ته خو رسول علیه السلام حاضر او شاهد و، د دوی څخه غایب نه و، نو د دوی ایمان پر رسول علیه السلام خدا ایمان بالغیب نه شو، دا خو بالمشاهده سخوا دی، دوی ته حاضر او ښکاره حاضر و، په سترګو یې لیدی. نو د دوی ایمان پر رسول پاک علیه السلام باندې دا خو ایمان بالغیب نس، نو بیا دا شرط ایمان خو ایمان په غیب باندې دی، نو دغه شرط د دوی په حق کې څنګه سو؟ پر ځای دی کنه؟ او پر ځای باندې دی. دا هغوی باندې هم دا هغو ایمان هم پر غیب باندې و. دوه جواب یې، یو جواب یې دا چې د ایمان اکثر شیان غایب، دا تغلیب دی، غلبه یې غایبو شیانو تور کړې ده پر غیر غایبو باندې، یعنې معنا قیامت، آخرت، جنات، جهنم، ملائکې، ډیر شیان غایب. نو که یو دانه پکښې چې مشاهد او حاضر وي نو هغه ته جلا اعتبار نشته، گویا چې ټوله غایب دي. نو اکثر شیان د ایمان چې دي هغه غایب دي. نو که څه یو شی و دوی ته حاضر و چې رسول پاک علیه السلام، داسې یو شی موږ تستم حاضر ستا په یو اعتبار سره، لکه قرآن کریم پر کتابو د الله باندې ایمان راوړل، پر کتابو د الله باندې ایمان راوړل خو هم شرط دی، فرض دی چې سړی به پر کتابو د الله باندې ایمان لري. نو په غیبو به څنګه سي؟ خو هغه دی دغه کتاب موږ ته شادي وایو، دا خو هم لکه مشاهد هغه دی حاضر دی راته، قرآن کریم د هر چا په کور کې پروت دی، دا خو هم حاضر دی غایب نه دی، څنګه چې موږ تشته دا قرآن کریم حاضر لکه صحابه و ته چې علیه السلام حاضر. نو زموږ هم اکثر شیان چې دی غایب دی، دا یو شی که ظاهر و ښکاره یې دې ته اعتبار جلا نسته، نو ټول په غیب کې راځي. او یادا جواب دی چې د رسول علیه صلات و سلام یو یې ذات و یو یې صفت د رسالت، پر ده باندې ایمان راوړل هغه پر دې صفت د رسالت ایمان راوړل دی چې دی په رسول سره ومنل سي، داسې چې دا یو انسان دی، دا یو سړی دی، دا یو نفر دی، دا خو کافرانو په سترګو لیدی او منی یې چې و دا یو نفر دی، په حیث د یو انسان سره منل، خو په دې حیثیت خو ایمان نه بلل کیږي، په دې حیثیت ایمان بلل کیږي چې په صفت د رسول یې ومني او دا صفت د رسالت یې د سترګو څخه پټ شی دی، نو ایمان بالغیب شو. پر رسول علیه صلات و سلام هم ایمان، د صحابه هم بالغیب شو، ځکه صفت د رسالت یې د سترګو څخه غایب. همداسې په قرآن کریم کې دا موږ تسته چې ښکاري دا نقش او الفاظ، دا نقش یې راته ښکاره دي، اما هغه معنا، اصلي معنا د قرآن کریم چې دا هغه زموږ د سترګو څخه غایبه ده، معنا خو په سترګو نه لیدل کیږي. نو ایمان پر قرآن کریم باندې هم په دې لحاظ چې د معنا په لحاظ یې واخلې، دا ایمان بالغیب دی، د سترګو څخه غایب شی. نو یؤمنون بالغیب، ایمان به لري پر غیب باندې. اول شرط د ایمان دا دی چې سړی به ایمان په غیب ول، مشاهده نس کېدای، ځکه هغه دی دوه وخته یو شی و ده ته مشاهده کیږي، هلته ایمان نه قبلیږي. یو چا د سړي روح د ده و چرغړک ته راورسیږي او زکندنی یې، دلته د ده د توبې دروازه بالا بندیږي، د ده ایمان د کافر که دغه وخت ایمان راوړي ایمان یې نه قبلیږي. فرعون هم دغه وخت چې اوبه پر راچپه سوې په دریاب کې د رب د موسی ناره وکړه، مګر اما جبرائیل علیه السلام یې په خوله کې لیشي ول الان، اوس نو ته ایمان راوړې. نو هلته مشاهده سوه، دلته هغه د آخرت حالات سړي ته مکاشفه ښکاره کیږي، نو ایمان یې اعتبار نه لري. یو چې لمر د لمر لوېده د خوا څخه راپورته شي، چا د قیامت علامه ده د لمر لوېده د خوا لمر راوخیږي، هلته هم د توبې دروازه بندیږي، د ایمان دروازه هلته بندیږي بالا، نو ایمان د چا نه قبلیږي. نو یؤمنون بالغیب، ایمان به لري په غیبو باندې. درته ومې ویل چې د غیبو څخه مراد څه شی دی؟ الله تعالی ځینې مراد دی، الله زموږ د سترګو څخه غایب په دلایلو سره بالکل ثابت او ښکاره، صفات د باری تعالی د سترګو څخه غایب، همداسې قیامت ورځ غایب، همداسې جنت غایب دی، جانم غایب دی، تلل د اعمالو غایب دی، او ژوند پس له مرګه غایب دی، ملایکې غایب دي، ډیر شیان داسې دي چې غایب دي. نو ایمان او باور او تصدیق قربانی لرو، دا ایمان بالغیب بول. دا اول شی سو په شرط کې د ایمان چې و شرط یې و اول شی سو. دوهم شرط د ایمان، ایمان به سړی په خپل رضا باندې راوړي، په رضا سره په زور ایمان نه کیش، ځکه دا تصدیق دا باور راتلل دا په یو اختیاري شی، دا اختیاري شی. بعضې مفسرینو د هغه آیات کریمه هم دغه معنا کړې ده چې لا اکراه فی الدین، اکراه په دین کې نشته. قد تبین الرشد من الغی، هدایت د گمراهی څخه ښکاره سوی. نو هغه ځینې مفسرین چې پر ظاهر باندې وایي منسوخ دی، په آیاتو د جهاد سره منسوخ سوی دی، چې جهاد ورسره کوي نو حضور راځي او جنگ راځي، نو په هغه سره منسوخ سوی دی. او څوک یې دغه معنا کوي چې دغه دین دا تصدیق د دین چې دی په دې کې زور نشي کېدی، دا په زور سره نشي راتلی، نو ایمان به سړی په خپله رضا باندې راوړي، و زور د لارې به نه وي، په رضا سره دی به یعنې په دغه راضي د یو چا د بیرې د یو چا د رعایت د مراعات په خاطر داسې به نه وي لکه منافقان، د هغوی رضا نه وه پکښې کې. هغوی چې وه د مسلمانانو د بیرې په خاطر بیا ظاهران کلمه ویل، عینې هغو خو تصدیق نه درلود، د یو چا د بیرې څخه د یو چا د یو احترام په خاطر. نو چې یو څوک دا کلمه ښکاره کړي په زړه کې هغه شی نه وي او راضي نه وي، په دا ایمان نشي کېدی، ایمان به په رضا سره. دا دوم شرط. دریم شرط، حلال حلال بلل، دا هم شرط دی ایمان. که یو څوک حلال شي ته حرام وایي، او هغه داسې حلال شی چې حلالوالی قطعي ثابت وي، په یو دلیل قطعي سره ثابت، او دی حرام وبولي، ایمان یې زیج نه، حلالو ته وایي حرام ویل، خو په دې سړی کافر کیږي. نو حلال ته حلال ویل دا یو شرط. څلورم یې حرامو ته حرام ویل، کوم شی چې په یو دلیل قطعي سره حرام بلل سوی، هغه شی به سړی حرام بولي، حلال به نه ورته وایي. که هغه حرام شي ته بیا حلال وایه، ام ایمان زی کافر کیږي. یو څو مثاله د حلالو د حرام، څنګه یعنی حلال کوم شی؟ مثلا یو مثال چې ووایو چې دغه حلال شی دی، نو دې پر دې به موږ عقیده د حلال لرو، دغه شی بیا حرام دی، موږ به عقیده ورباندې د حرام لرو. لکه شراب دا یو شی دی، او سرکه دا هم یو شی دی، او دواړه هم د انګورو څخه جوړیږي، د یوه شي څخه جوړیږي. سرکه هم د انګورو څخه جوړېدای شي، د وڅکو څخه هم جوړیږي، او شراب هم د انګورو څخه جوړېدای شي. مګر ګوره، پر شرابو بیا د حرام عقیده سړی لري، سرکې باندې به د حلال عقیده لري. سرکه حلاله ده، شراب حرام دی. یو حیوان دی، یو پسه دی، که ته حلال که په نامه د الله باندې بسم الله الله اکبر پر ووایه، او دا کرنکه و دا شارګونه و دا ورپرې کې نوم د الله پر ووایه، دا حلال شو، پر دې به عقیده د حلال لري. همدغه پسه دی که په خپل مرګ سره مړ شو، او یاد یې په دغه چاړه دغه رګونه و شارګونه ورپرې کړله، خو په یاد یم و کس دنګې د الله نوم نه پر ووایه، یو هیره ده، په هیره سره هم نه حرامیږي، او قصدن د الله نوم نه پر ووایه، د هغسې دې معنا غاړې ورپرې کړې لکه هغه حلالی چې خو نوم د الله دې قصدن پر پرېښودی، ودې نه وایه، هغه دې حرام شو. نو یوه طریقه ده حلال، یو یې ده حرام. د یو ښځې و د یو نارینه په نکاح سره یو ځای کېدل، دا حلال. په زنا سره یو ځای کېدل حرام، سره د دې چې دوی به دواړه راضي هم په دکا په حالت کې هم رضایي، او دا زنا په وخت کې هم رضایي. مګر چې نکاح نشته، شاهدان نشته، هغه طریقه د نکاح نشته، نو زنا حرامه شو، نکاح حلال. یو شی دې رانیوی په یو لک روپۍ باندې، هغه شی دې پر یو بل چا باندې بیا خرڅ کړي، تسلیم دې کوي، قبض دې کوي، پر یو چا دې خرڅ کړي، په لس زره روپۍ ګټه، په یو لکو لس زره دې ګټه خرڅ کړي، دا ربح ده، دا بیعه، دا ګټه چې یوکه دا حلاله ده.
او دا سی کته لک روپی او چاته ورکه او د میاشت لا زره ګټه پر اخه کدی په بانک تاویل کړي ګټه پر اخله کدی یو دکاندارو تجارت ور کړي او پیسې دی پر اخله کما بیع او شی نسته خالی پیسې دی ور کړي دي او به وازه فقط د دادین چې دته دی ور کړي دي دی به یو کاروبار پکې ته په دې خاطر باندې ته پر پیسو ګټه اخله نو لا زره ګټه پر غواړي دا حرام احل الله البيع وحرم الربا الله تعالی بيع حلال کړی او ربا او سود حرام کړی نو حلال ته حلال ویل حرام ته حرام عقیده د حرام درلودل دا شرط د ایمان دی سړی به احتیاط کی چې دا حکم هم ژر پرې وشي باندې چې ور معلوم نه وي سل په سل کې یقینا ورته معلوم نه وي پکشي شکمنی دا حکم دیم دستی پر شی باندې نکی پر شی باندې دا حرام حکم کول او یا دا حلال او کور معلومی خو بالکل کوایس شراب ار چاته معلوم دی چې حرام دی ویلای شي چې حرام زنا ار چاته معلومه ده چې حرام حرام ربا او سود ار چاته معلوم دی چې حرام حرام قتل بغیر حق د مسلمان دا حرام ار څوک ویلای شي چې حرام نو چا معلومی حرام ته حرام ویل بی خسی حلال ته حلال ویل سی او چې درته معلوم نه یو حکم پر کول د حلال یا د حرام دا خطرناک ده نو معلومه یی به د دې وجه څخه ابن ابي ليلى ویلی دی ابن ابي ليلى تابعی دی وای ما د یو سلو شلو انصار صحابه سره ملاقات کړی ما ولیدل دوی چې د دوی سبا د یو مسلې پښتنه وسول دوی به حکم د سکینه ورکاوه یو بلته حواله کاوه چې ورسه د پلانکی سپشتنه و هغه بول ورسه د پلانکی سپشتنه و هغه بول ورسه د ابل سپشتنه و دا په دې خاطر چې د تبې سل په سل کې هغه حکم معلوم نو دا احتیاط په فتوا کې باید سړی و په فتیا او فتوا کې احتیاط کول تلوار کول نه دی پکار عبد الله ابن مسعود او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای و یو سړی چې په هر شي کې حکم کوي او بیا تحقیق وای دا لیونی دی چې په هر شي کې حکم کوي بیا تحقیق بس چې دا مایز دی ور پیش کړه بالا دی فیصله پر بس داس یو څوک چې دا وای بالکل لیونی دی چا چې وای څونه چا بوکتیا په پتوا کې وکړه یعنی تحقیق یې ونه کوي دا دلالت کوي پر قلت د علم ده چې د ده علم ډیر کلیل دی چا چې څونه مهلت واخستی غور او فکر یې پکښې وکړي تحقیق یې وکړي دا دلالت ده پر علمیت کې چې دی ښه علم لري د امام مالک رحمه الله څخه پوښتنه وسوه د اته څلوېښتو مسلو په اته څلوېښتو مسلو څخه یې د اته څلوېښتو مسلو څخه یې په شپږ دېرش مسلو کې وویل لا ادري نه پوهېږم یعنی په دولس کې جواب ورکړي پښپوش دیرشتی ویل لا ادری پیژم نه باید سړی چسپان د حکم ونکی موږ د خو عالمان خو پریږ د عوام خلک بس د سټیپ اغه حلال و حرام څه کوي د کوپر پتوای پر بس پلانکی کافر دی پلانکی مشرک دی پلانکی داس یو عام سړی به یو عام سړی یو بی علم یو کم علم سړی به بس پتوای دی بس نو دا پتوا دا حکم کول دا ډیر سخت خبر ګرانه شسی تحقیق واړي دلیل واړي معلومات واړي نو حلال ته حلال ویل حرام ته حرام ویل دا شرط د ایمان دی بل شرط ایمان پنځم شرط ایمان علم غیب خاصه د باری تعالی بلل علم غیب خاصه د الله تعالی بلل په غیب باندې یو الله علم لري دا چې سبب څه کیږي لکه هغه یو آیات کریمه چې دا پنځو شیانو علم چې د باری تعالی سره دی مفاتیح الغیب خمسه کلی د غیب او هغه پنځو شیانو هغه علم خو خاص د باری تعالی سره دا چې سبب څه کیش زب څه کوم سبا او دا چې دغه په ارحام کې به څه شي د مور په رحم کې به څه شي دا څه شي چې دی یوازې نه روښځه نه دی برات دا چې معنا نیک بخته بی بدبخته بی نیک عمله بی بد عمله بی پر بی ناقص بی ټول حالات او احوال یوازې یو الله ته معلومیش ټول احوال. نو پر دې باندې یو الله علم لري دا د مور په نس کې چې څوک وایي هغه حالت کې چې دی نطفه یې بیخي جوړ سوی نه وي الله تعالی په پوهیږي، خو په ټولو احوالو یې یو الله پوهیږي. او دا چې پر کومه مځکه به زه مرم، او دا چې قیامت به کله راځي، او دا چې باران به کله کیږي. دا باران هم دا هم په دې آلاتو سره چې سبا به په پلانکي ځای کې باران وي دا یو اټکل بولي، اټکل وایي داسې سوی دی. مګر اما اصل په اصل کې علم چې دا به یقیني دسي، او بیا هغه مفسرینو ذکر کړي دي چې مقدار د باران چې څونه قدر بوي، څونه وخت به دوام وکړي، پر کومو منطقو تیز قرار ډیر لږ، دا پر ټولو حالاتو باندې علم یوازې الله تعالی لري. دا یو اماره او علامه ده د هوا د حالاتو څه چې دوی ته ښکاره شي دا علم بالاماره بولي. ما دا عجي مثال درته ووایم چې داسې یو اماره او یو علامه ده، یو اټکل کېدای شي. کله کله دوی وایي شی نه وسي، کله یې نه یې ویلي وسي، دا خو د مشاهده سوی. نو علم غیب خاصه د باری تعالی بلل، پر غیب باندې یو الله علم لري. د دې څخه داسې دا کاهنانو ته سړی ورتلل، دا ساحرانو کاهنانو عرافانو ته دا کتنی چې په وکه که دي کوشنی ورکسي ورځې یو کتنی والا ته، که دي یو شی ورکسي ورځې کتنی والا ته، دا جایز نه ده، دا روا نه ده، دا حرام کار ده. په غیبو باندې یوازې یو الله علم لري. په دې باندې نه کتنه والا علم لري نه دا چې دا سبا به څه کیږي، دا پلانکۍ باچا به څو وخت دوام وکړي، ښه څنګه حالات په پیښ شي، د یو لیوني وو د یو ملنګ وو د دې څه پوښتنه وکړو چې دا به څنګه شي، دا یوازې یو الله ته دا علم دی. په دې باندې څوک نه پوهیږي. اما کېدای شي چې یو مؤمن خوب وویني، خوب هم حق دی، هغه هم بیا داسې ده چې یو اماره سوله، دا هم یو اماره یو علامه سوه، یو امکان دا شي یو اماره و یو علامه سوله د دا خوب د لیدلو چې یو آینده کې یو شی پیښیږي سړی در مخه په خوب وویني، دا امکان لري. مګر دا د دې خلکو چې دا سی به کیږي، بیا به داسې وسي، بیا به اسې وسي، په دې باندې یو الله علم لري. یا یو ښځې دې ورځي زما پال وګوره پالګران، او هغه ورته وایي چې په ستا په تالي کې بله، ستا پر تا به بله وکي، ته به داسې و د داسې سړي، دا ټول دروغونه دي، هېڅ حقیقت نه لري. په دې باندې یو الله علم لري. علمي غیب خاصه د باري تعالی بلل. او بل شپږم شرط خوینو خوب، او اووم شرط رجعت. د الله تعالی د عذاب څخه بیریدل او د الله تعالی و رحمت ته امید درلودل، دا دواړه شرطونه د ایمان دي. که یو سړی بیا غم سو، بالکل د الله د عذاب څخه بیره نه ورته، دا مؤمن نسی جوړېدای چې دی بیا غم د الله د عذاب څخه بیریږي نه. که یو سړی داسي چې هیڅ امید نه لري د الله تعالی د رحمت امید نه لري، بس وای نعوذ بالله وای بس زه جهنمی یم، بلای هیڅ امید د رحمت د الله نه، دا مؤمن نشي کېدای. دواړه شیان بلري، خوف او رجا. دلایل خو نو ډیر دي، لکه د خوف په باره کې الله تعالی فرمایلی دي فایای فرهبون، خاص ما څخه او بیریږي. هم بل ځای الله تعالی فرمای ان بطش ربک لشدید، نیول د رب ستا چې ډیر سخت دي. په بل ځای کې الله تعالی فرمای ويحذركم الله نفسه، بيريتا سؤال الله تعالى دخل ذاته ثم بيري. فبل ذلك الله تعالى فرمي ولمن خاف مقام ربه جنتان، هغه چاله رچ بیریږي د دریادو څخه درب چې رب ته بچنګ دریاژن د دریادو څخه درب، هغه تعالی تعالی دو جنت ورکی. دا هغه د خوف دلایل هجه سنم پکش ډیر. رجا او د امید په باره کې الله تعالی فرمای يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الله فرمایل دی اے بندگانو زما، هغه بندگانو چې تاسو تجاوز کړی دی پر خپل ځانو باندې، من امید کیږي د رحمت صد الله تعالی، بلا شک الله تعالی بخشي ګناهونه ټول. مګر هغه چاته یې مفسر وای چې توبه وباس، الله تعالی اور بخشي. صوبان رضی الله تعالی عنه ویل دی چې کله دا آیات کریمه نازل سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل ول زنه خوشو مدا چې ټول دنیا و ماته یو غڅ چې په دې دنیا کې په مقابل د دغه آیات کې دا غدیر امیدوار آیات دی پا قرآن کریم کی. حضرت صوبان صاحب ویلی چا ویلی چا دا دیر امیدوار آیات دی پا قرآن کی چا ویلی جا دا غا آیات کریمه چا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیهی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا. شرک اللہ نبخشی سوا دا شرک سبخشن کی اللہ تعالی غا چاہتا چی خوش ایسی. نو دا دیر دا امید آیات شو چې چپ له کوپره څه د ارې ګناه د بخښنې امید شته چې الله دې وبخشي. چا ویلي دي چې ډېر امیدوار آیات په قرآن کریم کې دا دي چې من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. یو څوک چې بد عمل وکړي یا ظلم پر خپل ځان وکړي بیا بخښنه د الله تعالی څخه وغواړي پیدا به کړي الله تعالی غفور رحیم به پیدا کړي. نو خو پرېجا د عذاب آیاتونه د رحمت آیاتونه دا هم اشاره ټول د قرآن کریم په ډک دي په داسې آیاتو. نو دا هغه خو پرېجا ته اشاره ده د ایمان اوه شرطونه سوله او دا مې هم په لږ تفصیل درته وکړي او هم مې اجمال درته وویله. بیا هم دغه دې لنډې د ایمان اوه شرطونه دي. ایمان به په غیبو سړی راوړي، ایمان به په خپله رضا راوړي، دا دوه. دریم حلال حلال بلل، څلورم حرام حرام بلل، پنځم علم غیب خاصه د الله تعالی بلل، شپږم بیره د الله د عذاب څخه، اووم رجا او امید د الله د رحمت. وصلی الله علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه.